Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم له همدې شبې د ازادي رادیو خبرونه پایل شونن د پنشن به ورځ د 14 هجری لمریز کال د زمریه اسد میاشتې شپږم د 2022 کال د جولای د میاشتې 28 ده. په پایل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو بهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسېدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د برخوالو هېوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو د خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ ویلي تېره میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12 زلزله ځپلو ته عاجلې سرپناوي برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقت په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاکارې تاکاشیما یو ملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري دغو زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د اغا خان فرنګي بنسر چارواکي ویلي والدي په راتلونکو کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی بیا ورغوي. د بنسر یو پلاوی چې د چهارشنبه په ورځ غزنی ولایت تللی او هلته ځینې لرغونی ساحې وکتلې. طالبان تر ولکه لاندې باختر خبري اژانس راپور لمخې د پلاوی مشري اجمل میوندوال کول د خبر پر اساس ښاغلي میوندوال د هیواد تاریخي آبدی د افغانستان معنوي پانګه او افتخار وبلل او د هغو په خي ساتنې ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي واشنگټن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولی دی. د پاول ویلان او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکایي انګیزه سیاسي ګڼي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تیرونې د جولای په 28 په کورونا وایروس اخته شوی او چې خفیف علایم درلودل. او د کرکټ د شپږیزي لیگ د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه دوه مسابقې کې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زلمی پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړی لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبه ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیک چې اته لوبډلې پکې برخه لري د اگست میاشتې تر 15 می دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 21. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري اوډان د خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی یوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تلای.
او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې بخلاص وي.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په لکتر لګه 15 ولایتونو کې د ورښتون او سیلابونو د راوټلو اټکل کوي، خو د راوټلو سیلابونو زیانمن شوی بیا وای تر اوسه ورسره مرسته نه دي شوی.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیز ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی، خو علت یې
سویت غزی نسبتا د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. خو دا زیاتېدنه معمول ده او بل د افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه شوې،
خلک ډېر تاوان کوي، ضرر رسوي خلکو ته، په دې خاطر موږ استفاده نه کوو.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو ډلو اندېښنې راپارولې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمې مرستې ورسره نه دي شوي، خو د طالبانو اړوند ادارو مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه پورې د ځپل شوو کسانو لاسنیوی کړی دی.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو لکبل زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي،
میدان وردګو کې سیلابونه راغلي، دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیکم د نرخولوسوالۍ ده. په نرخولوسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غي کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوه وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخولوسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې ورونه په کورانیږي، هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیز ځمکه په کلي شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستیونه کې د افغانستان له مرکزی برخو نیولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پورې تر سختو ورشتونو ورسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپيان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر وروستونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د وروستونو سطح به له لسو تر دېرش میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان تیره میلادي میاشت د وژونکي زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی اوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دا څرګندونې پرون د کجکي بند دوهم فاز د پرانستلو په مراسمو کې وکړې او ویل د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسېدلی دي، لږ بګم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې لنګدی یو کل رئیس ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشته او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چکوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنې دوه ورسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزی د غرض د جمهوری نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادي او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نوماده راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو، طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولنټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین نل شوی. هغه څه چې طالبان ردوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا اثر پلاتون کې د ریا سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تنخواو لپاره 202 میلیون ډالر بیل محاسبي او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه پوښتنه شته. د ادارې په دې اړه پرون په یو راپور کې ویلي چې له دې عمله د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تنخواو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکو سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرې مصرف شوي دي.
داسې مهال چې سیګار له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو په اړه لیکلي وو، خو دا اداره خپل یو نوی راپور کې چې پرون خپور شو د ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې د فساد خبره کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو دفتر وایي د امریکا دفاع وزارت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې 202 میلیونه ډالر بیل دي چې حساب یې وشي مصرف کړي دي. سیګاروای د امریکا دفاع وزارت په دوامدار ډول د افغان کارکونکو معاشات په سیستم کې له محاسبې پرته ورکړي او دا پیسې غیر مسؤل کسانو تر لاسه کړي دي. راپور زیاتوي لدی عمله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې خپل څارون کې سیستم سمه ګټه نه اخیستي. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي سره لدی چې د امریکا دفاع وزارت هڅه کوله ډاډ ترلاسه کړي چې آیا دا معاشونه په سم ډول ورکول کیږي کنه، خو بیا هم معاشونه د خیالي سرتیرو په نوم ورکړل شوي، خو د دفاع وزارت د کارکونکو حق نه دی ورکړل شوی. سیګار وایي لدی دا پایله ترلاسه کیدای شي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پرسونل په اړه کاره ارقام نه درلودل، داسې مهال چې لوړان د شمیرې وی چې خودلی په دې وزارت کې ټول څومره پرسونل شته. د سیګار له قوله داسې شواهد شته چې ښایي د افغانستان د ملي دفاع وزارت کارکوونکو ته په دقیق ډول معاش نه دی ورکړل شوی، خو د 2021 کال تر اګسټه چې جمهوري نظام سقوط شو په دوامدار ډول د امریکا ملي دفاع وزارت میلیارډونه ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره غوښتي دي. سیګار په خپل راپور کې لیکي د امریکا دفاع وزارت پر دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان د وخت مالی وزارت بودیجه بې له دې چې ارقامو کې بدلون راولي او د دوی له اجازې او یا هم حضور پرته په داسې ډول چې د منلو نه و نهایي کړی ده. د سیګار په خبره د امریکا کانګرس په 2020 او 2021 کلونو کې امر وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته باید معاشات د یو سیستم له لارې ورکړل شي، خو داسې مال چې د دې سیستم په جوړېدو 40 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغه ډول چې اړینه وه ترې ګټه نه ده اخیستل شوې. د سیګار د راپور مخی د 2019 کال اکتوبر څخه د 2021 کال تر اګسټه د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو تر نسکوریدو پورې متحده ایالاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هر کال له 3 میلیارد ډالر څخه زیاتې پیسې لګولي. په راپور کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بودیجې د تخصیص لپاره کانګرس ته خپل کلنۍ غوښتنو کې ویلي د امرستې د افغان حکومت د وړتیا لپاره حیاتي دي، څو دوی طالبانو او نورو دولت ضد ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره اغیزمن وسلوال ځواک چمتو کړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خور زوکه د اخت ماشومان شمیر زیات شوې. تر دې مخکې ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خور زوکه د اخت ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خو دا زیاتېدنه معمول ده او بل افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي. ټولو بابته په کتو سره موږ ویلی شو چې الحمدلله بیا هم ارقام لوړ نه دي تللي. موږ اټکل کړی وو چې 2022 لپاره به موږ 1.2 میلیون شدید خوارزواکه ماشومان ولرو، 2.2 میلیون متوسط خوارزواکه ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې موږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د ارزه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي. څومره وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 ډیر کسان اعدام شوي دي. بشري حقوقو دو مدافع ډلو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه اعدامونه وحشتناک بللې دي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقوقو دو ادارو عکس العمل ښودلې او دغه اعدامونو د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزی دفتر په واشنگټن کې دی پرون چهارشنبه په خپل غټه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیر شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي دا غټه اعلامیه ورسته له هغه خبره شو چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له حقیقت پر اسوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوه کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخنی نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل غړې اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکی اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتیا هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که څه هم ایرانی چارواکي وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي، خو د رادیو فردا خبریال روزبه بلهاری وایي
آیا آمار جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیښ کمی سوي؟ نه، په هیڅ وجه نه دي کمی سوي. موږ وینو که اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیزې ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بېوزلي ده.
دا مهال د نړۍ په باندې یو سلو څلور څلوېښتو هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به واورئ چې په غزنی کې په سوداګریزو چارو کې ویل کېږي پاکستاني کلدار اوس ډیره نه چلیږي، خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندې کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نوې یومې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره کړې وه، خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، جبري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیک څخه بیری. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځ ته اندېښنه لري د تاشکن کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه لې وي وسلواله ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غور لاندې ونیول شو. طالبانو د هغو هیوادونو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځي به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیه، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري داسې ښکاري چې یو کم شمېرې پوهیږي چې په څه ډول یې د سخت دریځۍ مخه ونیسي. په غزنی کې په پاکستانی کلداري راکړه ورکړه کم شوې ده. له هغه وروسته چې پاکستانی کلدار په زوړ روانه و او رستر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکو، د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي په دې ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. له تیرو درې لسیزو څخه د غزنی تر څنګ د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتو ولایتونو کې پاکستانی کلدار ډیره د چلن وړ وه.
د غزنی ښار په واټونو او بازارونو کې شاوخوا میاشت وړاندې په دغه سپیکرونو کې د توکو د نرخونو دغه بیې په پاکستانی کلدار اعلانېدې، خو اوس داسې نه ده. وجه یې هم په دغه ښار کې په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه راکمېدل دي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. لامل یې هم د کلدارې د ارزښت خرابیدل او هر ورځ له دې عمله خلکو ته په راکړه ورکړه کې تاوان رسیدل دي. حسین شاه د غزنی ښار په خیاطانو کوڅه کې خیاطي کوي. نوموړی وایي دلته اوس په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. مشتریان هم هڅه کوي چې کلدار راوړي، خو اوس یې څوک نه ورڅخه اخلي.
قبلن که کلدار میگرفتیم چون ارزش داشت، کاروبار ما
پخوا چې مو کلدار خستی یو څه ارزښت درلوده، زمون کاروبار هم خو، خو اوس کلدار نه اخلو ځکه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. لنډه دا چې ارزښت یې کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ ډیورنډ فرضي کرښې ته په څیرمه ولایتونو کې ډیری راکړه ورکړه په پاکستانی کلداره کیږي، خو وایي اوس دغه ټول خلک هره ورځ له اقتصادي زیان سره مخ کیږي. شاوخوا 30 کلن محمد اقبال هم په پاکستانی کلداره په راکړه ورکړه د کمیدو باور ورکوي. نوموړی وایي د کلدارې ارزښت له کمیدو سره دلته د کلدارې د چلیدو مخه نیول سوې ده،
ځکه چې دلته هر ورځ خلک کله د کلدارې واخلي دلته بیا تاوان کوي، او حکومت ته مې اعلان کړي چې باید خارجي اثارو څخه نوره ګټه استفاده ونه سي. خلک ډېر تاوان کوي، ضرر رسوي خلکو ته، په دې خاطر موږ استفاده نه کوو.
د کلدارې له خرابېدو وروسته د غزنی تر څنګ په ځینو ولایتونو کې په فیسبوک کې هم د کلدارې نه کارولو یو کمپاین پیل سوی او لیکي: موږ پخوا هم درته ویلي وو کلدارې مه چلوئ چې زیان به ومومئ. که څه هم د تیر جمهوري نظام چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی کلدارې چلولو پړه د طالبانو پر غاړه ورچوله، خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا څه موده وړاندې په افغانستان کې په هر ډول بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه منع اعلان کړې وه، خو چندان عملي سوې نه ده. پاکستانی کلداره د روان کال له پیل څخه تقریبا هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خو په دا وروستیو ورځو کې ښه په تیزۍ سره مخ په ځوړ روانه ده. ستاسو به یاد وي چې 15 میاشتې وړاندې زر پاکستانی کلدارې په کم 600 افغانیو تبادله کېدې، خو په اوسنی وخت کې هغه زر پاکستانی کلدارې تر 300 افغانۍ هم په ټیټه تبادله کیږي. په آزاد بازار کې د کلدارې بیه تر دې هم لوېدلې ده. د ټاپ لاین سیکورټیز په نوم ادارې د جولای میاشتې په 26مه نیټه د راپور په اساس پاکستان د اثارو د ارزښت د کمښت له پلوه د سیمې په 12 هیوادونو کې 2م ځای لري. له سریلانکا وروسته د پاکستانی روپۍ په ارزښت کې تر ټولو لوی کمښت سوی دی، چې یوازې په جولای میاشت کې د پاکستانی کلدارې په وړاندې د ډالر ارزښت 12.10% لوړ سوی دی. د راپورونو په اساس پاکستان د دنیا یوازنی هیواد دی چې د نړیوالو زیات پوروړی او د ډیوالي کېدو له ګواښ سره مخ دی.
ازادي راډیو اوري او د خبري مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
زه قاری فضل حق د لغمان ولایت څخه تاسو دغه پیغام پریدم. زما نظر دا دی چې کومه دغه موسسه ده یا د دولت خل دی چې دغه خلکو سره کومک کوي، د بیوزلو خلکو سره کم دغه کومک واخلي، په داسې یو پروژه دی ولګوي چې هغه پروژې نه افغانستان خل ګټه ترې واخلي. نو په دې کې به یو ګټه دا وي چې دغه بیوزله خل به هلته کار وکړي او په کار باندې به مصروفه وي، او بل به دغه پروژې چې دی آیندې دپاره افغانستان ته ګټه ورسوي.
جنډی د ولسوالۍ د جلاندې ولسوالۍ یمه دغه د غزنی د ولایت نوم جما سید عین الورا صاحب ده. دغه 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 د مرستو پر اکثر باندې خبره ده ته کومه یو مسکین ته یو خوار ته یو غریب ته کسنه کرسی کون نه رسی تیم ته نه رسی. دا ټول ملایان صاحبان په جمو کې سره اچ ملایان صاحبان نه دی ورور خاص تواشه هیڅ مسلمان سره نه کومه کی نه شای نه سره کی دون شای ولا که یو مسلمان لري سی 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 سترګ ته نه سی سی یا شمول او د ته شګو لري ورکړی او خچګانی ورته کړی غتی ورکوي 15 کاشته شپه کاشته یا ملا سابته یا اپی سابته یا مولای سابته یا اخونزاده صاحب ته دو غوته وروره لس کاشه مورکی شپاګم ورکیږي درې مورکیږي څلور مورکیږي دا پیغام ما ورسوي و دا لوړو مقاماتو ته ورته په دې رقم باندې مثلا په دې رقم باندې بچی نه کیله کته سې کړی بچی پر دې رقم کې چې ملت را ځان تر خپل کې بچی پر دې رقم باندې کیږي سې ملت ځان وبولي بچی پر دې رقم کې چې په مظلوم باندې زړه وسوځي او پر خوار پر غریب باندې رحم وکي شفقت وکي امیر المؤمنین هغه چاته ویل کی لکه عمر فاروق چې په شپه کې به یې کونډو یتیمانو خوارو غریب ته په خپل مبارکه شاه باندې ازوغه ورسوله او بیا به ورته ویل ګورې څنګه ونه کوي ساس موږ ته عمر فاروق دا شی را ورسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.